طبي زده کړي واو میډیکل لرننګ. دغه خونیس پروگرام د خوندزی او دوز د کوونکو د طبي علومو د محصلانو او د عوامو لپاره بهترین درسي مواد لري چې په اوریدو به تاسو ډیر څه زده کړئ او په درسونو او ژوند کې به مو په کار راشي.
Yes, it's important to learn medical. Learn medical.
طبي زده کړې له ډاکټر پوهان آرین سره.
طبی زده کړې د تعلیمي پروګرام قدرمنو زده کوونکو سلامونه مې ومنئ. خدای دې وکړي ټول به جوړ یې او د نن ورځې د نوي درس لپاره به حاضر شوی وي. راځي ګرانو زده کوونکي افضل بیا ستاسو د طبی زده کړې په نوي درس پیل کوو. نن د کتاب په 9 صفحه کې نوی درس لرو. په 9 صفحه کې کوادرانټ ڈویژن سسٹم مگوایو. مخ کے لیدے چی دغا صفحہ یا دغا موضوع را پیل کرو مگ بیر تا تویشتما صفحہ کی دغا موضوع لسر را پیلو. ٹوپوگرافی پیجنو. ٹوپوگرافی کم علم دائے او دے ٹوپوگرافی ڈولونا ہم پیجنو یا د ټوپوګرافي له نظره د ګډې د ویشانې ډولونه پیژنو. لیکل شوی دی ټوپوګرافي هغه علم دی چې د ساختمانونو یا غړو موقعیت د رسم په اساس راښایي. ګوره ساختمانونه یا غړي د هغې موقعیت موږ ته راښایي د رسم پر اساس. لاندې لیکل شوی دی ابډومینل ټوپوګرافي د ټوپوګرافي هغه برخه چې د ګډې جوړښتونه او موقعیتونه د رسم په اساس موږ ته راښایي. ګورې ابډومینل د ګډې نه اخیستل شوی دی. د ګډې ټوپوګرافي وایي د ټوپوګرافۍ دا هغه برخه ده چې د ګډې جوړښتونه فرضاً د ګډې جوړښت موږ وایو چې کولمې په ګډه کې دی، میده په ګډه کې ده، پانکراس په ګډه کې دی، لیور یا ینه په ګډه کې ده. دا د ګډې جوړښتونه دي چې د ګډې جوړښتونه او موقعیتونه د رسم په اساس موږ ته راښایي. هغه موږ ته د یوه رسم په ډول راښایي. لیکل شوی دی یعنی هر کله چې د ګډې جوړښتونه معلوموو چې کوم ځای کې موقعیت لري، یعنی دا یې معلوموو چې په کوم ځای کې واقع دي، نو موږ یې د ګډې د پوستکي د پاسه رسموو چې دې ته ټوپوګرافي وایي. تاسو لاندې ای انځور ګورئ. په دې انځور کې یو کس ولاړ دی خو د ګډې جوړښتونه یې د ګډې په سطحه باندې معلومیږي. تاسو ګورئ ینه ینه چیرته موقعیت لري. دغه د غوښو غټه کتله چې د غوښې په ډول بریښي یا ښکاري دا ینه ده. وړې کولمې ګورئ، غټې کولمې ګورئ، دا ټوپوګرافي شو. یا په 9 صفحه کې ای انځور ګورئ. میده کوم ځای کې واقع ده؟ تاسو ګورئ ډېر واضح وینئ. په لیفټ اپر کوادرانټ کې واقع ده. کوچنۍ کولمې چیرته واقع دي؟ غټې کولمې. دې ته ټوپوګرافي وایي چې مونږ یې د ګډې د پوستکي د پاسه د یوه خیال په ډول هغه راوړو چې فرضاً میده دلته وکې ده، کولمې دلته وکې دي، مثانه دلته وکې ده، ځیګر یا ینه دلته وکې ده، پانکراس دلته وکې ده. دې ته ټوپوګرافي وایي. ټوپوګرافي ګورئ دا ډېر مهم بحث دی. ټوپوګرافي ښه 28 صفحه کې لاندینۍ برخه کې لیکل شوی دی نس یا ګیډه د ټوپوګرافۍ له نظره په دوه ډوله سیسټمونه لري. ګورئ نس یا ګیډه موږ مطالعه کوو ځکه په دې کې چې کوم د هضمي سیستم غړي دي د هغې د مطالعې لپاره د ګیډې ټوپوګرافي ډیره مهمه ده، د نس ټوپوګرافي ډیره مهمه ده. داسې وایي چې د ټوپوګرافۍ له نظره د ګیډې برخه یا د نس برخه په دو برخو باندې یا په دو ډوله سیسټمونو باندې ویشو، په دوه سیسټمه یا په دو طریقو سره یې ویشو. لومړی طریقه کوادرانټ سیستم دی، یا دې ته کوادرانټ ډیویژن سیستم هم وایي، کوم چې په نوویشتمه صفحه کې پورتنۍ برخه کې لیکل شوی دی او دلته تشریح شوی دی. کوادرانټ ډیویژن سیستم، کوادرانټ د کوادرن اخیستل شوی دی، کوادر څلورو ته وایي، د څلورو ډیویژن ویشنو ته وایي، د څلورو ویشلو سیستم کوادرانټ ډیویژن سیستم. دوهم ناین ریجن سیستم یا ناین ریجن ډیویژن سیستم که وګدیږي نو په لنډ ډول بیا داسې وایي چې ناین ریجن سیستم د نهو ساحو یا د نهو برخو سیستم. خلاصه یې زده کړې، ګورئ په کوادرانټ ډیویژن سیستم کې یا په کوادرانټ سیستم کې ګډه په څلورو برخو ویشل کیږي، دومره زده کړئ. په ناین ریجن سیستم کې ناین نهو ته وایي، ګډه په نهو برخو باندې ویشل کیږي. دا چې کومې برخې دي د زموږ د نن او راتلونکي درس موضوعات دي. اے انزور ګورئ، ګډه په څلورو برخو باندې ویشل شوې ده، دا کوادرانټ ډیویژن سیستم شو. یوه برخه ښي طرف ته او پورته ده چې رایټ اپر ورته لیکل شوې دي. ګورئ ډېر دقیق فکر وکړئ، یوه برخه ښي طرف ته او پورته ده چې زموږ د چپې سترګې طرف هغه ښای طرف راځي. هغه کس چې موږ طرف ته ولاړ دی د هغې ښای لاس زموږ د چپې سترګې پر لور وي او چپ لاس یې زموږ د ښای سترګې پر لور وي، ځکه هغه هغې طرف نه ولاړ دی او موږ یې دې طرف نه ګورو. اے انځور بیا هم وګورئ، رایټ اپر برخه ګورئ، د دې کس په ښای پورتنۍ برخه کې دا رایټ اپر ساحه ده او چپ طرف ته ولاړ شئ لیفټ اپر، لیفټ چپ طرف ته وایي، اپر پورته یعنی چپ طرف ته او پورته ساحه ده. لاندې راځئ، رایټ لور لیکل شوی ده، ښي طرف ته او لاندې رایټ لور، او چپ طرف ته لاندې لیکل شوی ده لیفټ لور، لیفټ چپ طرف ته وایي، لور لاندې ته وایي، لیفټ چپ طرف، لور لاندې. د څلور برخې شوې. بی انځور ګورئ، دا د نهو برخو سیستم دی، دا بیا موږ په راتلونکي درس کې وایو. نه برخې دي ګورئ، تر ټولو ښي او پورته طرف ته رایټ هایپوکنډریم دی. دوهمه شمره ګورئ اپیګاسټریک ریجن دی. دریمه شمره ګورئ لیفټ هایپوکنډریم یا کنډریک دی. او دوهم کتار کې څلورمه شمره رایټ لمبر ساحه ده. پنځمه شمره امبیلیکل ریجن ساحه ده. شپږمه شمره ګورئ لیفټ لمبر ساحه ده. اوومه شمره رایټ ایلیاک برخه ده. اتمه شمره هایپوګاسټریک ریجن دی. نهمه شمره لیفټ ایلیاک برخه ده. نه شمرې دي ګورئ، نه ساحې دي. ښه، نه ویشتمه صفحې ته راشئ. کوادرانټ ډیویژن سیستم، دا موضوع مو تر اوسه پای ته نه ده رسولی، تشویش و نه کړئ. لومړی دغه د څلورو برخو سیستم تشریح کوو، بیا دغه ګیډه چې په نهو برخو باندې ویشو دغه سیستم تشریح کوو. لومړی کوادرانټ ډیویژن سیستم وایو، لیکل شوی دی په دې سیستم کې ګیډه په څلورو برخو ویشل کیږي چې هر برخې ته کوادرانټ وایي. څومره واضح شوی ده، ساده شوی ده. څلورو برخو باندې ویشل کیږي، هر برخه کوادرانټ ده، یعنی څلورمه برخه ده کوادرانټ. په کوادرانټ ډیویژن سیستم کې ګیډه په څلورو برخو ویشل کیږي چې هر برخه ته کوادرانټ وایي. اوس که ښي طرف ته پورته برخه وه رایټ اپر کوادرانټ، او یا که چپ طرف ته پورته برخه وه لیفټ اپر کوادرانټ. دا نمونه ورته ورکوو، لاندې بیا نمونه زده کوو. لیکل شوی دی دغه ویش، ګورئ دغه ویش د دوو خطونو په واسطه کیږي چې یو یې عمودي او بل یې افقي ده. د ګیډه چې په څلورو برخو باندې ویشو، د دې لپاره ضرور ده چې دوه ډوله خطونه موږ د ګیډې د پاسه خط کش کړو تر څو ګیډه په څلورو برخو باندې وویشو. هغه دوه ډوله خطونه لاندې موږ وایو. بیا وایم ګورئ، دغه ویش د دوو خطونو په واسطه کیږي چې یو یې عمودي او بل یې افقي خط دی. لیکل شوی دی عمودي خط د زایفایټ پروسس څخه شروع کیږي او لاندې تر پیوبیس ازروف پورې رسیږي. اومدی خاط لومړی تشریح شو د زایفایډ یو پروسیس دی. د سټرنوم هډوکي څوکې یا د سټرنوم هډوکي سر ته زایفایډ پروسیس وایي. د دې ځای نه شروع کیږي او لاندې تر پیوبس ازروف پورې رسیږي. پیوبس یو بل ازروف دی. دا عمودی خط شو. راځئ دغه عمودی خط لاندې په بی انځور کې درښایم. نهویشتمه صفحه بی انځور وګورئ. پوښتې ګورئ. د پوښتې په منځ کې یا منځنۍ برخه کې یو هډوکی دی چې هغې ته موږ داسې هم ویلی وو چې ساور لایک شیف ته یا د تورې په شکل یو هډوکی دی. لاندنۍ برخه یې زایفایډ پروسیس ته د دې سینې یا د ټټر هډوکي لاندنۍ برخې څخه یو خط کش شوی دی لاندې راغلی دی تر پیوبس ازروف پورې. دلته پیوبس ازروف دی. سیمپیسس پیوبس. او دغه خط یا لاین په 28مه صفحه کې په ای انځور کې هم کتلی شئ. د زایفایډ پروسیس څخه دغه خط کش شوی دی د نامه د غوټې د پاسه تیر شوی دی لاندې تر سیمپیسس پیوبس یا ځنګړې ازرو پورې رسیږي. دومره مهمه نه ده چې دا خط څه ډول تیر شوی دی، خو لنډ زده کړئ چې دوه خطونه دي چې د نامه د غوټې د پاسه تیریږي، یو په افقي ډول بل په عمودي ډول. هم دومره کفایت کوي. ښه، عمودي خط مو زده کړ چې عمودي خط د زایفایډ پروسیس څخه شروع کیږي او لاندې تر پیوبس ازروف پورې رسیږي. افقي خط زده کړو. افقي خط بیا د نوم یعنی امبلیکس، نوم ته امبلیکس وای. افقي خط بیا د نوم یا امبلیکس د فاسه په افقي ډول تیریږي. ګورئ، افقي خط د امبلیکس د پاسه په افقي ډول تیریږي. اوس په ای انځور کې کوادرانټ سیستم ویش خایو. لاندې ای انځور ګورئ، دا انځور وګورئ. دغه کوم خط چې په منځنۍ برخه کې لاندې تیر شوی دی دته میډیاسټینیل پلان هم وایي. میډیاسټینیل، میډیا منځته وایي. میډیاسټینیل پلان منځنۍ پلان. او لاندې دغه افقي خط چې کوم تیر شوی دی دته ترانسورس پلان هم وایي. اوس موږ داسې هم ویلی شو چې کوادرانټ ډیویژن سیستم یا هغه سیستم چې ګډه په څلورو برخو پکې ویشل کیږي دا د دوو پلانونو په واسطه یا د دوو خطونو په واسطه په څلورو برخو ویشل کیږي. یو میډیاسټینیل پلان دی، نوم یې څنه څه سخت دی، میډیاسټینیل. او بل ترانسورس پلان دی. میډیاسټینیل د میډیاسټینیم څخه اخیستل شوی دی. میډیاسټینیم د سږو په منځ کې یوه خالیګاه ده، دې ساحې ته میډیاسټینیم وایي. یا د سټرنوم هډوکي شاته برخه دې ته میډیاسټینیم وایي. یعنی دا د سټرنوم د هډوکي په لیول شروع کیږي. د سټرنوم هډوکي شاته یوه تشه ده چې په هغې کې زړه واقع دی. موږ وایو چې زړه په میډیاسټینیم کې واقع دی، ځکه ورته میډیاسټینیل پلان هم وای. بل ترانسورس پلان دی، نه افقي پلان دی. که دومره یې نشئ زده کولی، په لنډ ډول زده کړئ چې د کوادرانټ ډیویژن په سیستم کې ګډه په څلورو برخو ویشل کیږي. دوه خطونه وي چې یو د نوم د پاسه، البته دواړه د نوم د پاسه تیریږي. یو په عمودي ډول ترې تیریږي، بل په افقي ډول. بس کله چې په عمودي تیریږي د پورته نه به لاندې راځي، او په افقي ډول چې تیریږي د ځمکې د سطح سره یو برابر به راځي. انځورونو کې بیا هم ښه کتلی شئ. دغه نهویشتمه صفحه کې ای انځور ګورئ. دوه خطونه دي. د خطونو نومونه مو زده کړل. تاسې ښي طرف ته او پورته ګورئ. آر یو کیو لیکل شوی دی. آر یو کیو. آر مانه رایټ، یو مانه اپر، کیو مانه کوادرانټ. رایټ اپر کوادرانټ. ګورئ، رایټ اپر کوادرانټ برخه شوه. چپ طرف ته ګورئ. ایل مانه لیفت، یو مانه اپر، کیو مانه کوادرانټ. لیفت اپر کوادرانټ دوه برخه شوه. رایټ اپر کوادرانټ، لیفت اپر کوادرانټ. لاندې ګورئ. لاندې او ښي طرف ته چې زموږ د سترګو چپ طرف راځي، ځکه هغه کس زموږ طرف ته ولاړ دی. آر یو کیو لیکل شوی دی، البته آر ایل کیو لیکل شوی دی. یعنی رائٹ لور کوڈرانٹ آر ایل کیو رائٹ لور کوڈرانٹ او چپ طرف تا زمونږ د خېستر کی طرف کیږي لاندې ایل ایل کیولیکل شو لیفت لور کوڈرانٹ دغه محفف توري مدرتا نور هم آسان کړی دی رزی درشمه صفه ته په درشمه صفه کې مو ډیر آسان کړی دی لیکل شوی دی دغه سیستم دی دو خطونو په واسطه ګډه په څلورو برخو ویشي چې عبارت دی له دو خطونه دی ګډه په څلورو برخو ویشي هم دومره چې زده کړی کفایت کوي کوم سیستم کې کوادرانٹ سیستم کې یا کوادرانٹ ڈویژن سیستم کې لومړی دوامه دریمه څلور شمارې دی لومړی شماره کې لیکل شوی چپ طرف نه وای ګوره رائټ اپر کوادرانٹ یا قوس لیکل شوی دی مخفف آر یو کیو رائټ اپر کوادرانٹ رائټ منه هی طرف ته اپر منه پورته کوادرانٹ برخه یعنی څلورمه برخه ته وای هی طرف ته او پورته څلورمه برخه دوهم وګورئ رائٹ لور کوڈرانٹ د رائٹ څخه آر په قوس کې لیکل شوی دی د لور څخه ایل لیکل شوی دی د کوڈرانٹ څخه کیو لیکل شوی دی رائٹ لور کوڈرانٹ دریم وګورئ لیفٹ اپر کوڈرانٹ ایل یو کیو لیکل شوی دی لیفٹ اپر کوڈرانٹ څلورم وګورئ لیفٹ لور کوڈرانٹ ایل ایل کیو لیکل شوی دی د مخفف توری دی لاندې لیکل شوی دی د ګډې دغه ډول ویشل په خیالي ډول سره وی دا په خیالي ډول وی دغه سنې چې داسې چاډې راواخلې په دې ډول ویشي فرض کوو چې دا ډول ویشو یا د یو خط په ډول فرض کوو خالی لیکل شوی دی یعنی موږ فرضي کرښې په فکر کې نیسو فرض کوو فرضي منه فرض کېدل فرضي کرښې په فکر کې نیسو او بیا زده کوو چې یو غړی په کوم ځای کې موقعیت لري لکه موږ چې د ینې او ځیګر د مطالعې پر وخت لولو چې ځیګر په رایټ اپر کوادرانټ کې یا په آر یو کیو کې موقعیت لري ګورې د دې لپاره هم د دې زده کړه مهمه ده چې کله بیا موږ د یوه غړي مطالعه کوو موږ هغه غړي لپاره موقعیت داسې ښیو چې په رایټ اپر کوادرانټ کې په لیفټ اپر کوادرانټ کې په اپیګاسټریک ریجن کې نو دا د دې لپاره مهم دی ښه خلاصه یې کوم موږ د ګډې ټوپوګرافي زده کوو ښه فکر وکړئ د ګډې د ټوپوګرافۍ لپاره د دې لپاره چې د ګډې جوړښتونه موږ معلوم کړو او د ګډې د پاسه یې که وغواړو رسم کولی باید شو څه ډول که چیرې موږ ته وویل شي چې تاسې میدا رسم کړئ که یو ماشوم درته ودرېږي باید د ګډې په پوستکي باندې میدا رسم کړئ دومره دقیق پوه شئ ځکه راتلونکي کې که چیرې تاسې په عملیاتو کې کار کوئ نو تاسو ته باید دقیق د هر غړي جوړښت یا البته موقعیت معلوم وي نو د دې په خاطر موږ ټوپوګرافي زده کوو ټوپوګرافي د پوستکي د پاسه د یوه غړي فرض کول چې په دې ځای کې موقعیت لري دې ته ټوپوګرافي وایي دوه ډوله سیسټمونه لرو موږ لومړی د کوادرانټ سیستم را پیل کړ کوادرانټ سیستم کې ګډه په څلورو برخو ویشل کیږي د څو خطونو په واسطه د دوو خطونو په واسطه یو داسې خط وي چې هغه عمودي وي په نامه باندې لاندې تیریږي یو بل په افقي ډول تیریږي دا دوه خطونه شول د دې دوه خطونو په واسطه ګډه په څلورو برخو ویشل کیږي د هرې برخې لپاره باید نوم زده کړئ ښي طرف ته او پورته برخې ته رایټ اپر کوادرانټ وایي چپ طرف ته او پورته برخه ته لیفت اپر کوادرانټ وای هی طرف ته او لاندې برخه ته رایټ لور کوادرانټ وای چپ طرف ته او لاندې برخه ته لیفت لور کوادرانټ وای دا ډول به څلورو برخو نومونه ورته زده کړئ درشمه صفحه کې تاسو وګورئ د څلور واړه دلته موازی لیکلې دي رایټ اپر کوادرانټ رایټ لور کوادرانټ دغه یو طرف خلاص شو بیا چپ طرف ته ځو لیفت اپر کوادرانټ left lower quadrant موږ بیا داسې ویل چې دا د دې لپاره مهم دی چې موږ یو غړی ښایو فرضاً موږ ینه ښایو چې دا دلته موقعیت لري یا وایم چې میدا په لیفت لور البته په لیفت اپر کوادرانټ کې واقع ده لیفت اپر کوادرانټ نو تاسې بیا باید پوه شئ چې دا کومه ساحه ده انځورونه هم ښه درته وګورئ ترڅو ښه ورسره بلد شئ او دا رسم کړئ ګورئ دغسې د ګډې یو برخه رسموي یا یو انسان رسموي په څلورو برخو باندې د نامه غوټه رسموي څلورو برخو باندې ویشئ هر برخې ته نوم ورکوئ دا ډول اناټومي زده کیږي بل د ناین ریجن ډیویژن سیستم دی دا هم تشریح کوم خو سبا ورځې بیا هم وایم تر څو دا موضوع بشپړه شي ناین ریجن ډیویژن سیستم د نهو برخو د ویشن سیستم لیکل شوی دی په دې سیستم کې ګډه د دوو عمودي او دوو افقي خطونو په واسطه په نهو برخو ویشل کیږي چې نمونه یې په لاندې ډول دی هلته په یو افقي او په یو عمودي خط دلته دوه عمودي او دوه افقي خطونه دي چې ګډه په نهو برخو باندې ویشي دې نمونه یې په لاندې ټیبل کې لیکل شوی دی چپ طرف ته وایو رایټ هایپوکنډریم رایټ هایپوکنډریم بیا لیکل شوی دی رایټ ترنک بیا لیکل شوی دی رایټ گروین مینس کتار ته ځو اپیگاسٹریک ریجن امبیلیکل ریجن پیوبک ریجن ہی طرف ته ځو لیفٹ هایپوکنډریم لیفٹ ٹرنک لیفٹ گروین د نه برخه شوی په ما پسې وای رایټ هایپوکنډریم right trunk right groin epigastric region umbilical region pubic region left hypochondrium left trunk left groin nah barkhiri land anzur to gorai د دې کس ګډه په نهو برخو باندې ویشالې ده څه ډول دوه عمودي خطونه یې تاسو عمودي خطونه وګورئ پورته نه رغلې دي لاندې د دسترنوم هډوکي سره څنګونو کې د لاندې رکوز شوي دي او دوه افقي خطونه دي افقي خطونه معمولا د دې پښتیو چې کله پښتۍ ختمیږي په دې ځای کې یو شروع کیږي او بل د نامه نه لاندې شروع کیږي یا د نامه غوټې لاندې شروع کیږي دغه سیستم هم ډېر مهم سیستم دی او دا نمونه چې پورته موږ په ټیبل کې وښودل یا ومو ویل دا مو لاندې تطبیق کړی دي تر ټولو ښي طرف ته او پورته ګورئ لیکل شوی دی رایټ هایپوکنډریم رایټ hypochondrium یا right hypochondric region هم ورته ویلی شو right hypochondric region right ہی طرف ته وایي hypo معنی لاندې ګورې hypochondric د کنډریم نه اخیستل شوی دی کنډریم اظروف ته وایي د پښتیو اظروفونه دي دلته پښتۍ اظروفونه لري د هغې لاندې ساحه region ساحې ته وایي همدغه ښي طرف کې لاندې کوزیږو بیا لیکل شوی دی رایټ لمبر ریجن رایټ منه ښي طرف ته لمبر د دې نرۍ ملا ساحې ته وایي ریجن ساحه او د ښی پښه لږ پورته چې کوم ځای کې اپنډکس هم واقع دی دې ته لیکل شوی دی ګورئ رایټ ایلیاک ریجن رایټ ایلیاک ریجن ایلیاک د دې ایلیاک هډوکی موږ ویلی وو هغې نه اخیستل شوی دی ښه اوس چپ طرف ته ځو تر ټولو چپ طرف ته وپورته چې زموږ د ښی سترګې لور ته راځي دغه عکس لیفټ هایپوکنډریک ریجن لیکل شوی دی یا لنډ لیفټ هایپوکنډریم چې ما پورته په ټیبل کې هم درته ویلی دی ورپسې لیفټ لمبر ریجن او لاندې لیکل شوی لیفټ ایلیاک ریجن د دواړو طرفونو ته سره یو ډول دي خو یو طرف ته رایټ کراول کیږي او چپ طرف ته لیفټ کراول کیږي همدومره فرق شته په دې مینس کې فرق لري مینس کې لیکل شوی دی د دې نمونه پورته برخه چې میدا واکې ده دته لیکل شوی دی اپیگاسٹریک ریجن اپیگاسٹریک اوس موږ وایو چې میدا په اپیگاسٹریک ریجن کې ده یا کله چې موږ داسې یو حالت سره مخ شو چې د میدې تیزاب مو پورته مارې ته راځي نو په اپیگاسٹریک ریجن کې درد یا سوزیدل رامنځته کیږي ځکه میدا او مری دلته پورته واقع دي بل د دینامه د پاسه ساحه د امبیلیکل ریجن لیکل شوی دی او بل هایپوګاستریک ریجن دی چې دلته مثانه هم واقع ده. هایپوګاستریک ریجن هایپوګاستریک د معدې لاندې هایپو لاندې ته وایي، ګاستریک ګاسټر نه اکثر شوی ګاسټر معدې ته وایي ریجن سه. نن مو د دې ناین ریجن سیستم درته تشریح کړ، خو راتلونکي درس کې نور هم تشریح کوو. تشویش ما کوئ ګورئ، هیڅکله اندېښنه مه لرئ. درسونه څه نه څه مهم دي او سخت هم دی، رښتیا ده. د دې لپاره زیات کار ته اړتیا ده، زیات خواری ته اړتیا ده. قدرمنو زده کوونکو، راتلونکي درس کې به موږ معدا هم راپیلو، د معدې پاک لپاره هم درسونه پیلو. ډېر مهم درسونه دي، تر دې ځایه پورې څه نه څه سخت درسونه، خو له دې وروسته درسونه بیرته اسانیږي. راځئ ګرانو زده کوونکو، حاضري به واخلو. شلمه درسي خپرونه ده، د نن ورځې د حاضرۍ تورای د بی تورای ده. هله ده ټول به حاضر یې او د بی توري دایره به توره کړئ. تر بل درسي او ښوونیز پروګرام ما ته اجازه راکړئ. خاد اوسئ.
TB زده کړې.
واو، میډیکل لرننګ.
دغه ښوونیز پروګرام د ښوونځیو د زده کوونکو، د طبي علومو د محصلانو او د عوامو لپاره بهترین درسي مواد لري چې په اوریدو به یې تاسو ډیر څه زده کړئ او په درسونو او ژوند کې به مو په کار راشي.
Yes, it's important to learn medical. Learn medical.
تبیز دکړې له ډاکټر پوهان آرین سره.